كبير أو نبري دي تشي دي دوي روحيا وواجل شي
تقريبا دري كالا ز مطلقة بكوروما دا ما تديرا سخت تاما مسولا و شخصا دي ما بخفل روان دير بادا غيس كليو أو ز دي افسردگي پلوبري درجة كيوبا نو بيامي دي آنلاين أدبي بحير بنوم يو گروب سارت دي شايران أو لكوالان دي بكي أغوي سر مصروفة مفتر
نن ام د موضوع چیروم ملتیا موکړی درنو دوستانو ګان شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوې یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې دوه کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي، د پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اوسې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو، کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې چې په خمرې وړکی ښار ده، څو سي وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بېکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپل دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کاوه، په نوم د ګروي ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په دریز ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بېل شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي، بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس همدلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، در ته ویل رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله ز مطلقه په کوروما، دا ما ته ډېره سخته تمام مسوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا دې ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سوم.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په تسلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرینه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلای ویلی ما ته خوان راکې کله چې دوی شعر لیکي او زه ول ولم دا ما ته ډیر خوان راکې یا ما روح آرامه کوي لیکنې ول ولم داستانونه ول ولم دا ما ته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وای مای
کله چې غوښتنه وکم ام دا اوس کوم څه دي تاسو په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته وی وای د کوم څه امکان لري
زما خپل د شمایل سلیمی شیرونه ډیر خوښ دي شعر به لاندې ته یو دوه بیت به وایم
bale ډیر بخسی
رانه چاپیر دی ستا د هجر د بلا لاسونه رانه چاپیر دی ستا د هجر د بلا لاسونه زما د ژوند مسیحا راشه راکر لاسونه وخته می سپین کړل د وختونو د تورتم په غې کې وخته می سپین کړل د وختونو د تورتم په غې کې په دې امید باندې چرابا کړې رانه لاسونه په دې امید باندې چرابا کړې رانه لاسونه
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
کور ودان تشکر سلامت اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هوا ته خدمات او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخه ده وای په رښتیا ویلو لاله سوجلو څخه زیات بند شوې دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پرخی لارجل الویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوې او خپل خلکو ته کار کړی دی لغس خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي
اغه یو چپه د فکر کوم چې وايي په غم کې پیدا په غم کې لوي په غم کې مرمه کڅنګه نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک مهال وو داخلي جنگونه و جګړې وي نو موږ د جګړو لامل هرات کډ سوي یو په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوست دي یعنی د 1908 زردس کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت له ساينسي مزامینو سره او کنورو مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبياتو برخې سره څه سره علاقه و
1908 کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورید ګان خبر اعلان چی رغیدله نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخوند راکوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې و ما کله چې درین دتلم کله کله به می خپل زنی هغه تمثیلی شان د راپور په شکل زنی شان و مال کله بیا به می لزان سره ویل زمزمه کول می دکلو مکول می یو ډول خوند راکو یعنی له کوچنواله څخه می خبر اعلی شو کوه
bale ابتدائی زکړې تاسو ول چې لای راته تاسو را پایل کړلې ورسته بیا چیرې لاړې نور زکړې مو څرقم سره ورسولې
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشوي یو خپل ټاټوبي تراغلی یو بیا مې نو نور زکړې د لې په کندهار همشابه لس کې را پایل کړې د لې مې تر نه هم ټولګي پوري په همشابه لس کې زکړې وکړې لږه څورسته بیا په عینو مین کې یو بل لس و هغه نو بیا ډېر ورسته یې د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوې دي بیا ځلې مې شروع کړې دي نو اخر ځل ډېر سوا نیویو یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لسه په نومینه کې ودلته می لسمه یو لسم سیمپونو ویل لغه خورسته بیا په شار کې دننه محمود هوتک لسه هغه لسه کې بیا د ولسم می دلته وایه لدې ځخه چې پاره راکېدم ښه خبره دا و چې هغه کلونه کې د چزنې زدکونکي به په شونځي کې و په ولسم ټولګي کې و بیا هم حق تر لود چې کانکور لپاره چمتواله ونیسه او مملکنه وکړي نو بیا می د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دوم انتخاب چې و هغه د سیاسي زده کړې و د حقوق پوهنځي او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځي و نو هغه چې زه دغه ورستی اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم ام هغه می درې سمستر می د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې کړي کړي دی لغه څورسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 ورستي شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخه مزل و واه او د جګړې پر دوه اړخونو ژغ وکړي چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه بایت ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سو ما نو پاتن راځه پاتسو
بله کدار تو وای چې د تاسو هغه ولسی حرکت څومره کامیاب و، څومره تاسو ورته امید درلود، کوم څه تاسو سنجولي و هغه ته ورسېدی؟
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي، کوم سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي، او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي. هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي، دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپل منځي مذاکره رات وکړي، خپله به په ګډه یو حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام رنګ سو له منځه لاړ، موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده، څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي، غږ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي، او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، همې ولس ته ځای ورکړی، همې ولس ته غیر ورکړی وي. د ولس نه پیکول، د ولس لزانه لري کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډیر قوي نظامونه و یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغه سي برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې لزانه لري کړی دی، د ولس غوښتنې لزانه لري کړی وي، د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی. که څوک راپورته کیږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څه کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسی حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده، تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته رادیو بندو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې شاوخوا 2.5 کال هملته د همغه راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ سوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی، نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوش سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی، ماته مې نه ده منلې. چا پیسو ته مسترګې نه دي چې کړي د چا زور ته نه مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم، او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه ولي؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ ځلې شپږ واره پر دې بندي سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې، بیا به ماته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنی سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې، یعنې دوې میاشتې او درې ورځې زه بنی سوی یم، خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستی نظام ته، دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته؟
لږه څه وروسته کله چې نظام واوښتی، د طالبانو په نظام کې هم پنځه ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان او جرأت درکه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ؟ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو و، څه فکر مو و؟
چې هر ځل بندي سوی یم، لس ورځې، پنځلس ورځې، شل ورځې، درویشت ورځې ته زه بندي سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې پنځه ورځې، اته ورځې، پنځلس ورځې بندي کېده، معنا دا وه چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې، په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان، بندي کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسانو څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسنادو ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبر او خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم، د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده سوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ، خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لري، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په اخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا له هغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي مانا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، مانا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، هفته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ یې نه تغییروو. له دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجره څخه د اضافي مواد تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادېږي. یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخص برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو دوه وسخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یو ځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه کاربوهایدریتونه شحمونه نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره وروسته کاریږي دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمانی جوړوي دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي دلته پروتینونه نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي د دغه بدلونونو په پای کې اوسی انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل د دغه لپاره استعمالوي د ودی او انکشاف لپاره استعمالوي اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه ودی او انکشاف دغه کولای شي قابلیت لاس راوړلای شي دغه عملیات شرم بنست کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره دیږي هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرات داخلي یا د باندې حجرات راځي د حجرات د ننني مواد څخه ډیر تو پیل لري خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي دغه څه د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دی هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره دیږي په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول او به وایو او به په دنیا کې د ټول څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه به دي په طبیعي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 15% د اوبو څخه جوړ دی د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرځي دا او به دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دی جوړیږي په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري آزاد یو بده کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلو اوبو دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد یو بشتون و نه لري بیا نو حجره راولړي چې تړلو اوبو څخه کار اخلي او بل منرالونه دي منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډول دي چې یو ډیر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي ډیر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو هغه لکه کلسیم سوډیم اوسپنه فاسفورس او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو هغه لکه آیودین او فلورین
په نننی درس کې مو اوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکی تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د یو لسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم نن په یو لسم ټولګي کې د حجره اړوان مسایلو باندې بحث کوو لومړی خونکې موخته حجروي ویش بیانوي په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي دا اورته پوښتنی د خونکې په درس کې سوابيږي
لاندې انوانونه به بحث لاندې ونیسو رازو د حجروي ویش څخه شروع کوو څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده چې ژوندې موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي، دا یو عالم و. د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطح غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي وای د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلویډ کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې توای د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونجه رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ. د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوو برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیات په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې لپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټي سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی: د ډي ان ا مالیکولونه زیاتیږي، د ډي ان ا مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري: اول خدای چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده، چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدېږي. نوی تولید شوی حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټون یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انټر سیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړنۍ مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو وویل. د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي، یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدید دوه سره یو ځای کیږي مذکر او مونث ګمیټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواور دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دادې چې حجره لټاکلې اندازې غټيږي، نو د دې لپاره چې حجره مړن شي او ژوند ته دوام ورکړي نو په غنو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې وارو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دې د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شول، او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سره رسیږي. مثالونه په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجيږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میټابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولې د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس ولا، او تشې بولې د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس ولا. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دا غړي چې د تیر چانچ موجول یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دي، سور رنگ لري، د میجه څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکه خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دی برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې ننونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته در ذخیره کولو څخه وروسته کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجېږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګی په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوه عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په کشري او دننۍ برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شي دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ شوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسېږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسېږي. دغه نري نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نري ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالیت ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دند واحد دی. دا موږ وویل د فعالیت واحد دی. شمیر یې پر پښتورګي کې 1 میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالیت ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي، د غشتون لري. د نفرون په بل سر په ټولون کې یا کلکټینګ ټیوبول پر نشته دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي، یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیه سره رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړه برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سره رسیږي تر څو د وینې د دغه یوریا او د دغه اضافي مواد څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلي لوپ یا د لوپ اف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. دا غزه څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ ته شریع کړل، اول سر ادرار راځي و پروکسیمال ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیجیټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډاکټر ته. دغه ځای څخه وروسته، یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي، هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي، هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
هله د چیل درسي ساعت وروسته د خونکي لولي بیان شوی درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړي او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. تر بل خبرونه مو پوښتنه سپارم. خورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.